د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی اندیشنه لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالو اکثریت جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او د ناامنیو له کبله د بشري مرستو رسونې ګڼې ادارې هم خپل فعالیت محدودوي، شای زیاتو خلکو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی دغه خبره وکړه.
بعد 2014 کال کې په افغانستان کې بشري کومکونه لکشي او هر کسان چې د جنگ متضرر شوی دي هغه ته بشري مرسته ونه رسي. موږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچېره دا مرسته کم شي، صحي خدماتو ستا هم به ټیټ شي او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د دولتي حاکمیت کمزوري، د زورواکو زیاتېدل او نور مسایل د دې سبب سوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سي. دوی وایي تیر کال یې د تاوتریخوالی تر 500 زیاتې پیښې ثبت کړي چې د وړم کال په پرتله څه باندې 28% زیاتوالی ښیي. د دې کمیسیون د ښځو د ملاتړ څانګې مشره سریا صبحرنګ:
60% قضیه تر اوسه نه دي سړی شوی. کوم لاملونه چې امنیتي ارګانونو موږ ته وړاندې کړي، علت یې ناامني، د قانون نه حاکمیت او له سیمې نه د دغو مجرمینو تیښته ښودل شوې ده. پولیس د دوی په تعقیب کې دي او تر اوسه دغه قضیه په خپل ځای نه دي سړی شوی.
دغه کمیسیون د ماشومانو له حقونو پر سرغړونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو بیا د اندېښنې وړ مسله دا ګڼلې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته شاید د ښځو او ماشومانو پر حقونو د تیری پیښې زیاتې او د بشري مرستو د رسونې چارې به هم متاثره سي. د دې لړۍ په بل برخه کې دا څېړو چې تر 2014 میلادي کال وروسته د کورنۍ جګړې احتمال څومره جدي او څومره غیر عملي نظر دی.
د پټې خولې فریاد سلامونه، زه فریده هوټسیفیم. له خزو سره د خشونت یا زور زیاتی په اړه د ازادي رادیو په ځنګړی لړۍ کې دا ونه د غزنی ولایت د پښتنو سیمو د خزو یو ستونزې راسپړو. ناموسي وژنې او د دې وژنو اصلي علتونه د غزنی اوسیدونکو وایي د امنیتي ستونزو لامل تقریبا د پښتنو په ټولو ولسوالیو کې یو ماشوم هم خوندي ته نزي. قانون په چا تطبیقی دی نشي او خلک د خپل دودونو لمخې داسې کارونه کوي چې حتی د اسلامي قانون خلاف دي. بیل دي چې پر یوې خزي کوم جرم ثابت شي، بس کورنۍ مشورې ته سم کړی او د غیرت په نامه وژني. د غزنی اوسیدونکو وایي ډیر ځله دوی متوجي شوي چې بې ګناه خزي وژل شوې دي. د غزنی د یک ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نسیم چی په ناحقه د یوې خزي د وژلو شاهد ووایي: زه په ټوله کیسه خبر یم. کومه خزه چې زمونږ په کلی کې د ناموس په نامه ووژل شوه بی ګناه وه. د ده په وینا خبره په میراث وه، خو هسې خزه په زنا بدنامه کړه.
د نکسه باندې مو خبر او دغه کورنۍ سول یا دغه خل سول د دې مو کله ته څنګه ته کور ده د نه کوم جنسالي خو درلو د خرګو سره او نه کوم خبر دا صرف په دې خطر باندې خبر کوي باندې وزل ول سي د خپل میراث زلا سره اړي، یعنی خپل هدف ته د ځانور سره نو که د هر کم تکتیکو ته نه دوه اتمن دغه جما ورغوس سي د جنسالي کله چا سر درلو دي ته مو خپل سره کړه دو او د هیڅ امکان نه لري د خځه بدنامون د خپل ادب ته ځان ورسل د خپل کورنۍ لا دی خلکو ترمنځ تر مخ بده ورسل سیدی داس نه مشروع جنسیالي کې درلودل د خپل ادب ته ځان ورسل نو په دې خاطر هم دغه جامع ورسیدي له چا سره جنسیالي کې درلودل یا کوم بل خبره ولا
خنو د یادې خزي جرم ثابت شوه نو بلدا چی آیا کورنۍ د حق لري چې په خپل سر پنا خبره خزه ووجني؟ فرضاً کچرته خبره دا و چې کورنۍ په خزي بدګومانه ما چې کوم غیر شرعي کار کړی دی، نو بیا آیا د هغې میړه او یا د کورنۍ غړو د حق درلود چې هغې وژلې وي؟ آیا دا غیرت وو او که یو مخه ناپوهی؟ د اسلام له نظره ناموسی وژنو ته څنګه کتل کیږي؟ په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د سیمې له یو دینی عالم مولوی رحمت الله اندر څخه د ناموسی وژنو په اړه معلومات غوښتي. لومړی په غزنی کې د دې ډول وژنو د علتونو یا لاملونو په اړه پوښتنه کړې.
په غزنی کې دغه مشکل نه دی، بلکې په ټولو سیمو کې دی او لاملونه یې هم ډیر زیات دي او ځای تر ځای فرق کوي. اوس کېدای شي د غزنی لاملونه یو شی، د پکتیا او د پکتیکا لاملونه هلته بل شی، په نورو ولایتو کې لاملونه بل شی او همدارنګه تر قومونو پورې هم تعلق لري. خو یو مهم لامل چې زه وینم هغه جهل دی. واقعتا خلک له اسلامي تعلیماتو برخوردار نه دي. او دوهم لامل یې عصبیت دی چې په تر اوسه پورې همدا عمومي لامل باندې ورګډیږي، چې هغه جهل دی. یعنی عصبیت هم هغه وخت کې خلک کوي، قومي عصبیت هغه وخت کې خلک کوي چې دغه علم او معرفت ته لاره نه وي او د علم په ګاڼه باندې سنبال نه وي، چې خلک په دې باندې نه پوهیږي. په اصطلاح دغه نه دی ورته رسېدلی، اسلامي تعلیمات نه دی ورته رسېدلی او په دې مسله باندې پوه شوي نه دي چې قتل ناحق قتل څومره لویه ګناه ده. حتی د انسان د په ټولو ګناهونو ګناه کبیره او کې تر شرک لاندې لویه ګناه قتل ده. او سه اسلامي تعلیماتو نه څوک برخورداري نو طبعا قتل هغه لویه ګناه ده. په دغه ناموسي وژنو کې بې ګناه قتل رامنځته کیږي. سره له دې چې په اسلامي محاکمو کې که یو سړی په قصاص باندې هم محدود سي، یعنی هغه ته هغه باید قصاص هم سي، داسې نه سي کولای چې سړی په خپله را ولاړ سي او څوک قصاص کې اسلامي محکمه به یې او هغه به حکم پرې بند کوي، له هغه نه وروسته به قصاص کوي. دوهم لامل یې فکر کوم دغه قومونه د هجرت په دا خلک افغانان یا په اصطلاح عموما افغانان وایم ارسیمه، د هجرت په دوران کې له نورو مثلا ګاونډي هیوادونو نه هم څه په اصطلاح نه ارزښتونه ورته ووایو یا په اصطلاح ځینې عنانات یا رسوم ورته ووایو رواجونه هغه هم خپل کړي دي. د دې په ځای مثبت عنانات او رسوم خپل کې منفي عنانات خپل کړي دي. دغه سیمې خلک اکثرا شاوخوا شمالي او جنوبي وزیرستان ته هجرت کړی وو، په اصطلاح پاکستان ته یې دوام د پاکستان شمالي او جنوبي وزیرستان ته هجرت کړی وو او هلته دغه قسم وژنې بیخي زیات دي، له حده زیات دي. او یو لامل یې ډیروالی، یو لامل یې کدام کېدای سي. نور که سړی دقیقا د دې عاملونه پلټي، د دې لپاره یو قوي سروې ته ضرورت دی، ځکه چې په هره سیمه کې لاملونه بیل بیل دي. ما یې دوه عمومي لاملونه دا درته وویل.
د اسلام له نظره دا د غیرت په نامه وژل دا د اسلام له نظره څنګه دي؟
د اسلام له نظره دا خو ډېره واضحه مسله ده. یعنی په دې کې یعنی که یو سړی ادنا معرفت هم ولري، د انسان قتل ما مخکې هم وویل، سي انسان محکوم یې په قصاص باندې محکوم یې، هغه هم سړی همداسې نه ده تر غوږې را ونیسه او هلته یې قتل کړه، داسې نه. او ناحقه قتل خو بیا بیخي لاره ورته نشته. یعنی هغه سې په اسلام کې د یو چا د قتل لپاره سې هغه قصاص ورته ویل کېږي، حد هم ټاکل سوی، هغه داسې بې پرسو بې پاله نه وژل کېږي. نو دغه د اسلام له نظره خو ګناه کبیره ده، قتل ده، په ډیر یعنی له شرک نه لاندې لویه ګناه ده. او لکه الله تعالی جل وعلا شنه د انسان د وینې کوم اهمیت بیان کړی، د انسان وینه په ناحقه تویدل یا په اصطلاح په ظلم او په تجاوز په ناحقه تویدل، د وینې څومره حفاظت وسایل راستول دي، یو له هغې نه قصاص ته قصاص په د همدې په خاطر باندې الله جل وعلا شنه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې تاسو لپاره ژوند دی. د یو سړي د وینې تویده چې هغه په حق باندې توسي، د نورو ژوند پکې ساتل سوی دی. لکه یو وخت کې چا قصه کوله چې یو کس نه نوي نفره وژلي وو، نو چا وویل چې که په اول کس باندې قصاص سوی وای نو دا نور اته نوي کسان به بچو، نه نوي کسان وروسته دی وژل سوی دی یا مړ سوی په خپل مرګ باندې یا چا ویشتی دی. خو دا که یو اسلامي نظام موجود وي او هلته هغه د الله تعالی هغه احکام په واقعي معنا باندې پلی سي، نو واقعتا هم په قصاص کې ژوند دی. نو ما ویل چې الله تعالی د انسان د وینې د تویولو لپاره یو ډیر لوی یعنی زیات احترام کړی دی، د هغې د ناحق وینو تویولو. نو ډیر لوی ظلم دی، تجاوز دی او ډیره لویه ګناه دی، تر شرک لاندې ګناه ګڼل کیږي، لویه ګناه، ستره ګناه ده.
او د دغسې ناموسي وژنو د غیرت په نامه د وژنو په ټولنه باندې څه منفي تاثیرات لوي؟
آینده نسلونو ته دغه یوه غلطه عنانه نقل کول دي. دا یو غلط رسم بیا هغوی ته نقل کول دي چې دوی ته اسلام دومره معتبر نه وي لکه خپل رسم په اصطلاح هغه خپل غیرت. یعنی که اوس په ځینو داسې واقعاتو کې چې هلته د کورنۍ یا یو فامیل یا یو قوم ته په دې کار له امله په سپکه سترګه باندې کتل کېږي، دوی یو انسان وژني یا ناموسي وژنه کوي. دا دغه یو بس دغه اصل یا دغه رسم یا دا رواج بل نسل ته انتقالول دغه یو ډیر ډیر منفي اثر دی، تر ټولو لوی منفي اثر یې همدغه دی.
د مخنیوي لپاره باید څه وسي؟
د مخنیوي لپاره یوازې د علم او معرفت لاره ده سي، تر څو پورې خلق په علم او معرفت باندې سنبال سي. او بل لاره داسې، یعنی داسې قاطع لاره بل نشته، تر څو ځکه عصبیت او د قبیلوي عصبیت یا دغه ناموسي وژن د غیرت په بنیاد باندې کې غیرت او حمیت او دغه عصبیت د هغه وخت کې لمنځه ځي چې کله په خلک په اسلامي روحیه او په اسلامي تعلیماتو باندې او د علم او د معرفت له لارې ښه پوه سي.
په دې سیمو کې د تیر کال سره په دې وژنې سوي دي، بیا د اوس وخت سوي دي، په قرباغ کې سوي، په دې یک ولسوالۍ کې سوي، په غزني ښار کې ځینې داسې پېښې سوي. دلته دنیا عالمان هم شته، ملایان د مسجدونو امامان هم دلته شته، هغوی ولې د دې په اړه غږ نه پورته کوي؟ آیا هغوی ته معلومات نشته؟
دا مسله لیگ اوږده مسله ده. کوم وګورو د درې لسیزې د افغانستان معرف یا تعلیمي سطح ورځ په ورځ راټیږي، خصوصا په سیمو کې ورځ په ورځ تر بلې دومره راټیږي. هغه ته به ورته ملا وایې، خو د ملا اطلاق په ته به ورته عالم وایې، خو د عالم اطلاق په باندې نه کېږي. خلک به ورته د عالم په سترګه ګوري، د ملا په سترګه باندې ګوري، هغه به د عالم اطلاق په باندې نه کېږي. هغه ځینې علما دي د دغسې مرګونو د دغسې قتلونو جواز ورکوي چې هغه سړی ورته حیران پاتې شي، هلکه تا دا په کوم کتاب کې لیدلی دي؟ هر چا خپل مسؤلیت نه دی پېژندلی. یوازې افغانستان مشکل هم همدا دی، دا اوس مطلق اکثریت د افغانستان خلک همدغسې ساکت پاتې دي، نه له دولت سره دي او نه دولت له مخالفینو سره دي، نه په خپله باندې یو هویت او یو کتله دي، یو دی بل په کار باندې کار نه لري. نو ځینې علما هم هماغه د امر بالمعروف یا نهی عن المنکر له بدینه په نیکیو باندې امر او له بدینه او نه مناسې د دې امت اصلي خصوصیت دی، هغه یې نه دی په ځای کړی او ټول داسې چپ پاته دی او دا وضع همدغسې دی. نو ځینې علما به یي دا کارونه به ورته بد ښکارېږي، وایي بس دې باید مخنیوی وسي، خو البته داسې قدرت به نه لري او یا راولړېدی نه سي چې د هغې په مقابل کې یو قوي حرکت وکړي او دا دغه له منځه یوسي.
د ناموسي وژنو په اړه د غزنی د یو دینی عالم مولوي رحمت الله اندړ خبرې مو اوریدي چې دا ډول وژنې د اسلام له پلوه یو ستره ګناه او د خلکو د ناپوهۍ یو لویه نښه وبلله. د غزنی اوسیدونکو ډاکټر سرور وایي په اصل کې د ښځې او میړه ترمنځ رضایت نه وي موجود او همدا کار د دې سبب کیږي چې سړی په یو ډول نه یو ډول پلملټوي او ښځه له منځه وړي. د د پوینا کورنۍ نه یوازې دا چې د یوې ښځې پر وژنه خپل ژوند تریخوي او خپله کورنۍ بدناموي، بلکې دا یې پر راتلونکو نسلونو هم ډیره ناوړه اغیزه کولی شي.
رښتیا هم د غیرت وژنې یا ناموسي وژنې په ټولنه باندې بیلابیل سو تاثیرات لري. د بیلګې په ډول ناموسي وژنې راتلونکو نسلونو ته د یو ناسم دود په ډول باندې انتقالیږي. دومه خبره دا ده چې د کورنۍ نظم یا نظام د ګډوډېدلو لامل کیږي او بچان په مختلفو روحي او رواني ستونزو اخته کیږي، او د دې ترڅنګ په مستقیم ډول د ټولنې وګړو ته دا شعور ورکول کیږي یا داسې تلقین کیږي چې ګویا وژنه یو عادي پیښه ده، لکه له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې همدغه دود ناسم دود خپرېدلو په حالت کې دی. او همدارنګه په ټولنه کې الهي شریعت او انساني قوانین متیږي، او هغه د جرم مرتکب ته او یا هغه کسان چې غواړي دغه جرمونه ترسره کړي هغوی ته د بې بندوبارۍ او د بې پروايي یو روحیه ورکول کیږي. او همدارنګه د دوو کورنیو یا دوو دوستو قومونو تر مابینځ همدا وژنې دي چې د مرسي دروازې پرانیسي.
هڅه مو وکړه چې د غزنی د ښځو خبرې راواخلو، خو په تاسف سره چې په غزنی ولایت کې ښځې دې ته حاضر نه شوې چې د ازادي راډیو سره د زړه خواله وکړي، خو په دې اړه باندې د خپل غږ د نه خپرولو په شرط ویلي دي چې ډېرې ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي، کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخې دي. د کابل اوسیدونکو احمد شاه وردک وایي د غزنی په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو مهمه مسله چې له نظره غورځول شوی هغه په نکاح کې د هلک او انجلۍ رضایت دی. خدا حق ترې کورنۍ یو خسته هلک او انجلۍ لا ماشومان وی چې دی بل په نامه شي چلوي شي بیا خوشاله نه وي. نو سړی د بل واده په فکر کې شي او ښځې یا له خپګانه د رواني ناروغیو ښکار شي او یا هم دومره په خپل کور کې زړه تنګ شي چې ممکنه ده له کوره د تیښتې او یا هم بدلمنیو ته زړه ښه کړي. د ده په وینا د ستونزې اصلي ریشه د کورنیو په ناسمو او بې وخته پرېکړو کې ده.
زمو سپیشلی کتاب دا حق هم نارینه او هم ښځې ته ورکړی دی چې د خپل ژوند د شریک په انتخاب کې باید هغوی انتخاب ولري. که فرزند پلار دا کار ونه کړي یا مور دا کار ونه کړي د خپل زور او فرزند د خپل حق په نامه باندې په زوی باندې هم په زور باندې یو څوک منی نو هغه زوی بله ورځ ځان ته حق ورکوي ځکه چې وی زه قرباني شویم. دا زما په زړه باندې نه و، دا زما انتخاب نه و، دا زه وړکی وم. بل ډېر غټه ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې هم په ډېر کورنۍ کې داشته دي چې زوی ډېر په وړه سن باندې او لور په ډېر وړه سن باندې کوم چې هغه قانوني سن ته نه دی رسېدلی ودونه کوي، ودونه پې باندې تحمیلوي، نامزادوي. وخت چې هغوی را لویېږي بیا وروسته طبیعي ده چې بیا دوی انتخاب کوي. بهتره ده چې د دې عامل چې حق دی هغه ورکړل شي تر څو چې د ستونزه د مبینه ولاړه شي.
نو له دې خبرو دې ته راځو چې پوهه د ژوند په هر اړخ مثبت اثر کوي. که خلک پر اختیار په دې پوهوي چې وژنه که د ناموس او غیرت او یا بل هر څه په نامه وي دوی ته ګناه ده، نو بیا به هیڅوک دا جرأت ونه کړي چې د ناموس په نامه کوم څوک مخصوصا یوه ښځه ووژني، ځکه دوی په قانون پوهیږي او د هر کار لپاره د قانون ور ټکوي. بلخوا کورنۍ که دا پوهه ولري چې واده لوبه نه بلکې یوه ډیره مهمه مسله ده، په واده کې د یو ځوان هلک او انجلۍ رضایت اصلي شرط دی. خو لکه څنګه چې مو واورېدل د غزنی ولایت په شمول په ډیرو سیمو کې خلک د هلک او انجلۍ دواړو حق ترې اخلي او په دې توګه کورنۍ نه خپله د خوشحالۍ مخ ویني او نه هم راتلونکي نسلونه. خو د کورنیو سمه پرېکړه چې د پوهې په رڼا کې کوي کولی شي د ناموسي وژنو مخه ونیسي او خپل غړو ته د هغوی حق ورکړي چې خپله د خپل ژوند په اړه پرېکړه وکړي. خلک به په دې پوهوي چې د اسلامي پلوه او هم د انساني پلوه قانون هر انسان ته د شواهدو پر بنیاد د سزا ورکولو حق لري او ناموسي وژنې غیرت نه بلکې یو غټ جرم دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.